بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
او اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما هر أمت تيو استازي راغلي و او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهارانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه منه. عزیزانو، نن د اتبار یا یک شنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د خبرګوري لومړی نیټه چې د 1443 هجری قمری کال د شوال له شلمې او د 2022 میلادي کال د مېله 22 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له موږ سره سم خبرونه اورېدل شي، بیا ارته یوه سیاسي تبصره وړاندې کی چې د افغانستان د ازادۍ تحریک ډله او په هیواد کې د جنایت دوام تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اورېدل شي چې بیا هم درته د ترانګور په نوم پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم تاسو د خجوان په ارتباط پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، جالب مطالب، همداراز نور ډیر خوندور شان لوستل شي او زمونږ خبرونه په ژوندې بڑا اوریدل شي. parstoday.com/p ولنډه د مکو بیا خبرونه سره حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران د افغان کډوالو په وړاندې د نړیوالو ارګانونو په نجمنتیا نیوکه وکړه. د قطر خارجه وزیر ویلی چې بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات سبب کیږي. مولوی دلاور افغانستان ته د افغان شخصیتونو د ستنیدو لایحه اعلان کړه، او د پاکستان خارجه وزیر چین ته لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغان کډوالو په وړاندې د نړیوالو اورګانونو په نجمنتیا نیوکه وکړه. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی په تهران کې د بلغارستان له مرستیال خارجه وزیر میرمن پترو سره په کتنه کې په افغانستان کې لورستیو بدلون ورسته د افغانستانی کډوالو څپې ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ایران په کیمپونو کې څه د پاسه 15 میلیون افغانستانی کډوال استوګندي. هغه د دې خبرې په کولو سره چې د ملګرو ملتو د کډوالو ستره کمشنرې د هغه لګښت چې ایران یې په افغانستانی کډوالو لګوي په زرو کې یوه برخه هم نه ورکوي جوته کړه. دا په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د کمو کډوالو په درلودلو سره له دغه نړیوال ارګان زیاته بودجه ترلاسه کوي. خاغلی میر احمدی د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکا د اقداماتو نتیجه او بلا او جوته کړه چې امریکایان په افغانستان کې د خواشینونکي وضعیت او بې ثباتۍ سرچینه دي، او د غول اراده پرته په افغانستان کې دا شرایط نه رامنځته کیدل. بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات سبب کیږي. د قطر خارجه وزیر ویل بازار ته د ایران د تیلو راتلل د ثبات او د تیلو د نړیواله بیې د کمیدا سبب کیږي. د ایرنال راپورټ سره سم محمد بن عبدالرحمن السانی ویلی چې د اسلام ایران د اضافي تیلو ورزیاتی ده د بازارونو د ثبات سبب ګرځي، او د عمو تیلو بیا به راټیټه کړي. دا قطر خارجه وزیر چې تازه د خپل هیواد له امیر سره تهران ته سفر کړی زیاته کړه، ایرانی چارواکو موږ ته اطلاع راکړی دا چې د ایټمی دوسیې داوري لپاره منځنی حل لارې ته د رسیدا لپاره چمتو دي. د قطر خارجه وزیر جوت اکړی دا د ایران د ایټمی موضوع حل به په فارس خلیج کې لاس صوبات سره مرسته وکړي. مولا دلاور افغانستان ته د افغان شخصیتونو د ستنیدو لایحه اعلان کړه. د افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د بیرته ستنیدو په اړه د طالبانو کمیشن خپل کاری تګلاره اعلان کړه. د دغه کمیشن مشر او د طالبانو د معدنو او پیټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور په دې اړه جوړ شوی خبری ناسته کې ویلي چې راستنیدونکو افغان شخصیتونو ته د امنیتي خوندیتوب ترڅنګ ځنې امتیازات هم ورکول کیږي. د هغه په وینا د طالبانو حکومت به د ستنیدونکو افغان شخصیتونو روا وختونو ته ځواب وایي. هغه په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي. مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزی ویلي چې افغان سیاستوالان او پخوانی چارواکي بیرته هیواد ته ستنیدي شي خو د وزارتونو او نورو لوړو څوکیو تمه دې نه لري. په افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو یو وزیر لفظی حمله کړی ده. د افغان رسنیو له راپورټ سره سم د طالبانو د امن معروف او نهیانین منکر وزیر شیخ محمد خالد له وزیر کی دوبرسته نن په دوهم ځل په پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لفظی برید کړی دی. د شیخ خالد دا لفظی برید حامد کرزی هغه سرګندونو ته خبرګون و چې د ټلویزیون د خزینه نتاقانو په اړه کړی وی. خزینه ویاندویانو یا نتاقانو ته د طالبانو امر معروف وزارت تازه حکم کړی چې په ماسک او نورو ټوټو دی لا سترګو پرتا خپل ټول مخ پټ کړی. حامد کرزی د پریکړې په خبرګون کې لا خزینه نتاقانو غوښتي چې په دغه پریکړې عمل ونه کړي. د طالبانو د امر معروف او نهیانین منکر وزیر شیخ محمد خالد د کرزی دغه سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې کرزی په د پردو خزو لپاره ازادي وړي خو خپل خځې لرسندوی او ټولنیز شتون څخه منع کړی ده. نو موړی په حامد کرزی تور لګولې چې د 13 کلونو په موده کې د بهرانیانو د خوشاله په موخه افغان خزو ته هر ډول ازادي ووخته خو خپل میرمن ته د ازادي ورنکړه. د طالبانو د وزیر سومیشت مخکې حامد کرزی ډاکټر عبدالله عبدالله او فضل هادی مسلم یار تر ټولو لوی خائنان ګڼلی او ویلي و چې طالبانو د عمومي عفو فرمان ته په درناوي دوی ته هیڅ نه دی ویلي. حامد کرزی هغه مهال دغه طالب وزیر په غبرګون کې ویلي و چې د نوموړي څرګندونې په تبصرې نه ارزي. هغه د شیخ خالد نویو څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی خودلی. د پاکستان خارجه وزیر چین ته لاړ. د پاکستان خارجه وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره ویلي چې بلاول بټو زرداری به چین ته په سفر کې له خپل چینی همڅنګ سره پراخې سلاو مشورې وکړي. دا دغه سفر سره په یو وخت د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په یو پیغام کې لا چین سره د واړ خزاړی کې پیاوړی او پټولو شرایطو کې آزمایل شوی بللی دی او زیاته کړی دا چې د اسلام آباد او پیکینګ ستراتیژیکو اړیکو او مشارکت پټولو شرایطو کې خپل آزموینه ورکړی دا او د سیمې په ثبات او لاغه ور اخو عامل پتوګه ظاهر شوی دی. د مخکې د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری له امریکایي چارواکو غوښتي و چې د افغانستان د مسایلو په اړه هیواد سره د نوي تعامل فکر وکړي. د لایسټیټل پریس خبري اژانس سره په تازه مرکې کې دا هم ویلي و چې دواړه هیوادونه باید د افغانستان د مسایلو په اړه ناندرې هیرې کړي. موړی له خپل امریکایي سیال انتونین بلینکن سره خپل لومړنۍ لیدنه استایلی او هیله بخون کې ګڼلی وا. د پاکستان د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ملامت لورې په ډاګه کړی ویلي و چې دواړه هیوادونو اړیکې د پاکستان د مخکینی لومړي وزیر عمران خان د حکومت په مهال د افغانستان د مسایلو پر سر ترینګلې شوي او واشنگتن په اسلام آباد ملاحظه لرلې خو دوی د دوه اړیکو بیرته رغول غواړي. پاکستانی وزیر د هم ویلي چې نړۍ د طالبانو د حکومت په اړه خپل نظرونه او اخوا د افغانستان خلک لا پامه نغورځي او بشري مرسته دي ورسره وکړي. د بلاول بټو زرداری له امریکا سره د افغانستان په اړه د خپل نوي وړاندې شوی یا کیدونکي معاملې جزئیات نه دي پډاګړي. په پاکستان او امریکا دواړو د یو شمیر افغان منتقدینو تور دی چې د افغانستان په جمهوری نظام د خپل لوی غټو لپاره مرموزه معاملې کړی دا او دغه هوا دی طالبانو دا سپرلې دي. طالبان د حکومت والے کوم پروګرام نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استاذې میرمن دیبورا لاینز وایي چې طالبان تر اوسه د افغانستان د چارو مدیریت او اقتصادي مسایلو ته کوم پروګرام نه لري. نوموړي په دې اړه له طالب مشرانو سره د تعامل او خبرو په دوام ټینګار کړی او څو په خبره وپوهیږي چې طالبان څه غواړي او څنګه ګډ کار ورسره کیدی شي. میرمن لیبورا لاینز د خپلو پخوانیو څرګندونو له تکرار سره یو ځل بیا ویلي چې طالبان د نړۍ په مخ یوازینی واکمنان دي چې انجونې زده کړو ته نه پرېږدي. طالبان د نوموړي دغو څرګندونو ته تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په طالبانو د ډیرو نیوکه کوونکو او افغانانو نیوکه همدا ده چې خپله د حکومت والی په چارو نه پوهیږي او غته غیر سیاسي مسلکي خلکو ته غوږ نه ږدي چې د حکومت والی په اړوند چارو یې وپوهي. د نیوکه کوونکو په باور د طالبانو لا واکمنیدو سره د افغانستان اداري نظام او جوړښتونه د پاشلتیا په حال کې دي. دوی د دغې پاشلتیا اصلي دلیل د طالبان لالوري د واک انحصار او بشپړه ملواکي کړي. طالبان بیا خپل حکومت ټول ګډونه او له مسلکي ظرفیتونو جوړ بولي. پاکستان د کشمیر په اړه د هندوستان په تازه غدریز خبرګون خودلې دی. په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازندوی دفتر د هندوستان لخوا د کشمیر نه بیلیدونکي برخې د بللو په اړه ویلي چې جمو کشمیر هیڅ کله د هندوستان برخه نه ده او هندوستان په کشمیر هیڅ حق نه لري. د اسلام آباد ایکسپرس خبرونې د راپورټ له مخې د پاکستان استازندوی دفتر د هندي چارواکو څرګندونو پر دولو سره ویلي چې د ملګرو ملتو پریکړه لیک ته په پام سره کشمیر یوه لانجمنه سیمه ده چې برخلیک ټاکلې یوازې د کشمیر د خلکو په غاړه دي. د دغه راپورټ په اساس د هندوستان حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ښکاره خلاف ورزي سره لا تیرې وی لسیزه هڅه کوي د جغرافیایي بدلونونو پر رامنځته کولو سره د هندوانو له نفوسو سره په پرتلنه کې د مسلمانانو نفوس په لګکی کې راولي. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مې وه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د افغانستان د آزادۍ تحریک ډله او په دغه هیواد کې د جنایت دوام د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د افغانستان د آزادۍ په نوم ډلې په بلخ ولایت کې د مزار شریف په څلورمې امنیتي حوزې کې د بم چودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دغه ډلې چې ځان د طالبانو مخالفه غنی ویلي چې په دغه بم چودنه کې ولس طالبان وژل شوی او 12 نور ژوبل دي، خو طالبانو یوازې د خپل دریو کسانو ژوبله تایید کړی ده. د افغانستان د آزادۍ تحریک په نوم د دغه ډلې د ماهیت او دغه د جوړونکو کسانو په حق لچې واقعتا د طالبانو لابیا رسیدا ورسته د دغه ډلې مخالف ډلې په توګه خپل موجودیت اعلان کړ. دقیق معلومات نشته، خو بم چودنو او د افغانستان د خلکو وژلو ته مخه کول ډیر اندېښمنونکي کار دی، ځکه چې د دې خودنه کوي دغه هیواد د ناپېژاند ډلو لخوا د وینې تویولو او د جنایت نوی څرخې ته د ورداخلېدو په حال کې دی، کومې چې د طالبانو د مخالفو ډلو په نوم سره د ځان د څرګندولو خودنه کوي. دا په دې معنا دی چې د افغانستان خلک هم غراز د داسې ډلو د تمو او د مقام وختونو قرباني دي چې کوشش کوي د خلکو د وژلو لاره په اصطلاح په افغانستان کې د ځان لپاره یو ځای رامنځته کړي. تدې سربېره تاوتریخوالي غواړي ډلې لا کورنیو سیمایزو او نړیوالو ټولنو څخه د مالی مرستو د جذبولو هڅه کوي، کوم چې هیڅ کله په افغانستان کې د آرامښت او ثبات د ټینګېدا غوښتونکي نه دي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان د محمد شریفی نیا په دې حق لوي، ترهګر ډلې او د نشیزو موادو د انسان او د وسلو د قاچاق په شمول د قاچاق مافیا ډلې هیڅ کله په افغانستان کې د ثبات ټکاو او د امنیت د ټینګېدا وختونکي نه دي، ځکه چې دا ډول حالت رامنځته کیدل په افغانستان کې د دوی د جنایتکارانه فعالیت د دوام خنډ ګرځي. د ترهګرو او د ملیشو ډلخوا په افغانستان کې د خونړۍ او جنایتونو دوام چې ځانونه د طالبانو مخالفان معرفي کوي، په داسې حال کې دی چې د افغانستان خلک له جنگ، نامنه، ترور او تاوتریخوالي څخه ستړي شوي او د سولې، ټکاو، امنیت او د آرامښت وختونکي دي. په دغه حالات او شرایطو کې طالبانو ډله چې کابو نه میاشتې مخکې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدله، د دغه هیواد د خلکو د امنیت مسؤله او ذمه‌واره ده. د داعش ترهګرې ډلې لخوا په تیرو میاشتو کې د خونړیو حملو دوام د دې خودنه کوي چې طالبان له ترهګرو سره د مقابلې لپاره ضروري وس نه لري. په یوه حال کې د طالبانو مخالف ډلې چې د ګرمۍ د موسم په پیلیدا سره احتمال شته خپل حمله پیل کړي، د پراخ بنسټا حکومت د جوړولو او په قدرت کې د طالبانو د انحصار وختنې د ختمیدا وختون کې دي. د افغانستان د مسایلو یو بل کار بیجان د اسماعیل باقری په دې حق لوي، د پراخ بنسټه حکومت له جوړولو سره د طالبانو مخالفت د طالبانو مخالف ډلې څنګ تکړي او د ملیشا او ډلو په جوړولو سره چې په خوراتوګه جنایتکارانه هدفونه تعقیبوي، په افغانستان کې بې ثباتی او ناامنۍ ته د لمن وهلو په حال کې چې له دې لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. په هر حال په مزار شریف خار کې په خونړۍ بم چودنې سره د افغانستان د آزادۍ په نوم د ډلې د شتون اعلانول د طالبان لپاره دغه روښانه پیغام لري چې که د افغانستان په سیاسي ډګر کې خپلې اوسنۍ رویې ته دوام ورکړي، نو خپل مخالفان به په لاسونو کې د وسلو اخیستلو په لور وکاږي، چې په دې بڼه کې به د حالاتو کنټرولول بیا ډېر مشکل کار وي. په دې اساس د پراخ بنسټه حکومت په چوکاټ کې د ټولو سیاسي، قومي او د مذهبي ډلو د جذبولو لپاره هڅه نه یوازې په افغانستان کې د ملي روحیې لا پیاوړې کې دا سره مرسته کولی شي، بلکې د هر ډول ملیشا ډلې د راڅرګندېدو او د رامنځته کېدا زمینه او فرصت به له منځه یوسي. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غک.
د تاریخ پانا
ډیری زبان اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پرزوین و منه عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لشلمې او د 2022 میلادي کال د مې له 22 نیټې سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو، د غبرګول لومړۍ نیټه د ایران په کال هنداره کې په مولا صدرا مشهور د صدرالدین محمد قوام شیرازی د درنښت ورځ ده. پس صدر المتعلیهین او ملا صدرا مشهور صدر الدین محمد شیرازی د 970 هجری قمری کال د جمادی الاول په نهمه نیټه په شیراز کې وزیږید. د ملا صدرا علمی او اخلاقی روزنه د صفوی پړاو د کمسار عالم شیخ بهایی د درس په محضر کې پیل شوه، او د غزده کړې د ستر استاد او مشهور عالم میرداماد په محضر کې بشپړه شوه. ملا صدرا رجال، فقه او اصول له شیخ بهایی، فلسفه، کلام، عرفان او ذوقی علوم له میرداماد، او طبیعي علوم، ریاضی، نجوم او حیات د هغه زمانه د مشهور عالم حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی له منظره زده کړل. هغه بیا تدریس او خوانه پیل کړه، او د اشراق له فلسفې او مشع مکتب سره د بدلیدو په ترڅ کې د لوړ حکمت تدوین پیل کړ. ملا صدرا د مشع، اشراق، عرفان، محیدین عربی او د اسلام په دینی تعلیماتو مشتمل د څلورو مهمو عرفانی، فلسفي او دینی مکتبونو په ترکیب سره د عالی حکمت بنسټ کې خودله، او په اسلامي فلسفې نه انکارېدونکي او حیرانوونکي اغیزه وشیندله. هغه په دغه مکتب کې هڅه کړې چې عرفان او د دین فلسفه او په بل وینا د نفس تهذیب او عقلی برهان او وحی په یوې ټولګه کې غژمله او یو ځای کړي. له دغه الهي حکیم څخه څلوېشت کتابونه په یادګار پاتې دي چې اسفار اربعه پکې تر ټولو مهم دی. بالاخره دغه ربانی عالم او اسلامي فیلسوف له یو برکتناک عمر وروسته په 1500 هجري قمري کال کې په 70 کلنۍ کې د عراق په بصرې ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې، او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. شپږ ویشت کاله پخوا د 1300 هجری قمری کال د شوال په 14 لغات پیژاندی او د لغات تدوینونکی مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب فیروزآبادی وفات شو. هغه د حدیث، تفسیر او تاریخ په زمینه کې هم له ډیرې پوهې برخمن وو، او په دې موضوعګانو کې کتابونه ولیکل. خو د فیروزآبادی تر ټولو مهم فعالیت د لغات علم په زمینه کې دی، او په دې موضوعګانو کې د هغه تر ټولو مهم اثر د قاموس کتاب دی چې د عربي ژبې له تر ټولو مهمو لغاتونو څخه دی. همدارز د سفر السعاده او تنویر المقیاس کتابونه د دغه ایرانی نامتو مسلمان لغات پیژاندې له نورو اثارو څخه ګڼل کیږي. دوه څلوېشت کاله مخکې د 1950 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا اقتصادي معاصره پیل شوه. امریکا چې د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته یې په دغه هیواد کې خپلې ناجایزې ګټې له لاسه ورکړې وې، د ایران په مبارزو او مسلمانو خلکو باندې د دباو اچولو او همداشان جور جاړي ته د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ټیل وهلو په موخه د ایران اقتصادي کلابندۍ پیل کړه. د امریکا د حکومت له دې پریکړې وروسته د اسلامي انقلاب ارواښات ستر مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دې خبرې په کولو سره چې د ولس اقتصادي ژوند په سترو قدرتونو پورې پیلې نه دی، د ایران ولس ته په خطاب کې وفرمایل: له اقتصادي کلابندۍ نه هیڅ کله مه وېرېږئ. که موږ له اقتصادي نظره کلابند کړی نو موږ به لا فعاله شو، او دا زموږ په ګټه ده. له اقتصادي معاصرې هغه کسان وېرېږي چې اقتصاد خپله بېخ بنایه او دنیا خپله مقصد او مقصود ګڼي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچری،
عزیزانو اوسم زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د مشالونو د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو، په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د امر بالمعروف او نهی از منکر د راودو د اهمیت په حق له تاسو سره خبرې وکړو او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په عملی سیرت کې د دغه مهمې چارې ځایګای دروخیو. منکرات او د مسلمانو کګلارو ته د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پام او تذکر او د امر به معروف د سیستماتیک اولو او د دودولو لپاره د حضرت سخت لیوالتیا له تاریخي سرچینو او شواهدو په کامل ډول ښکاره ده. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې به امر به معروف او نهی از منکر درودو د اهمیت په حق له تاسو سره بحث وکړو او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد په عملی سیرت کې به دغه مهمې چارې مقام درته هم بیان کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د خدای پاک جل علا شانو ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې پر مخ د خدای ټولو لوړ مخلوق او د اسلام دین د بلګې هندار دی. په همدې خاطر د هغه حضرت بینا او کرچار د ټول اسلامي امت لپاره حجت دی او په همدې اساس قرآن کریم هغه حضرت د مؤمنانو بیلګه او نمونه معرفي کړی ده او فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله کثیرا. په تحقیق سره ستاسو لپاره د رسول الله په ذات پاک کې خپل بیلګه د هغه چا لپاره چې د خدای او د قیامت د ورځې یعنی ثواب ته هیله من وي او خدای ډیر یادوي. منکراتو او د مسلمانانو کژلارو ته د پیغمبر اکرم ډیر پام او تذکر او د امر بالمعروف دو دول او سیستماتیک کولو ته د هغه حضرت ډیره لیوالتیا له تاریخي سرچینو او شواهدو څخه په کامل ډول ښکاره ده. خو مهمه مسله د هغه وخت د ټولنې د بدلون څرنګوالی دی. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په داسې خلکو کې مبعوث شو چې د بچیانو د مچولو په شان د ژوند تر ټولو ابتدایي شیانې بد ګڼل. هغوی په اسانۍ سره خپلې لونې په اوښانو بدلولې. پر دې اساس په دغه شی پوهېدل چې الهي پیغمبر په اسلامي ټولنه کې له بېلو بېلو ښکارندو سره په مخامخ کېدا کې کوم ډول غبرګون ښودلی له ډېر اهمیت څخه برخور دی، ځکه چې موږ مسلمانان ژمن یو چې د هغه حضرت عملي سیرت او منطق وپیژنو او هغه په خپل ژوند کې وکارو.
وګور دنکو، په دې باره کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب صحصحه کیسه د اوریدو وړ ده. صحصحه وایي: یو ورځ له ما څخه دوه اوښان ورک شول. په یو بل اوښ باندې سپور شوم او د هغو دوو بېدرکه شویو اوښانو د لټولو کار مې پیل کړ. یو خیمه می ولیدل او د خیمه په خوا کې لنا سړی څخه مو د ورکوشي وخانو په حق لا پښتنه وکړه. هغه سړی وویل ما دغه دوه خوان مونمدل دي او هغه تا ته نه درکوم. په نه حال کې یو بوډا مېرمن چې خپه وه له خیمې راووتله. سړی له بوډۍ ښځې پوښتنه وکړه څه یې زیږولې دي، او پرته له دې چې د ځواب د اورېدو په تمه اوسي وویل که چیرې هلک وي زموږ په مال او ژوند کې به شریک وي او زموږ وارث به وي، او که چیرې انجلۍ زیږولې وي هغه په قبر کې خښه کړه. کله چې بوډۍ مېرمنې ځواب ورکړ چې ماشومه انجلۍ ده، سړی له غم سره یو ځای په غوسې سره وویل هغه سمدستي په قبر کې خښه کړئ.
د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب سعسعه روایت کوي چې د هغه ماشوم انجلۍ په قبر کې د ژوندۍ خښولو لپاره د سړي د حکم په اورېدو سره منقلب شوم او له مهربانۍ څخه ډک شوم، او بې اختیاره مې هغه ځوان ته وویل آیا دغه انجلۍ خرڅوئ؟ هغه سړی د خپلې لور له خرڅولو سره مخالفت وکړ، خو وی ویل زه تیار یم دغه ماشومه په همهغه دوو ورک شویو اوښانو او په هغه اوخ سره چې زه ورباندې سپور وم بدل کړم. ما هم د ځوان خبره ومنله، هغه ته مو درې اوښان ورکړل او ماشومه مې ترې واخیستله او هغه مو یوې دایې ته ور وسپارله. سعسعه وویل هغه وخت چې زه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلم او هغه حضرت ته مو دغه کیسه بیان کړه، 280 انجلۍ د هر جنۍ په بدل کې د دریو خانو په ورکولو سره له مرګه ژغورلې وې.
اگر دنکو د خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام په داسې ټولنه کې چې لونې په اوخ سره بدلاول او د هغې د انسانیت لپاره هیڅ ارزښت ته قایل نه و، د امر به معروف او نهی از منکر کلتور سیستماتیک کړ. هغه حضرت له ډیرو کړاوونو دردونو سره سره په هماغه لنډ وخت کې په بیلابیلو راودو سره امر به معروف او ارزښتونه خلکو ته ور وپیژندل او هغوی له منکرات او بدیو سره آشنا کړل. هغه حضرت له بعثت څخه مخکې هم د انحرافاتو، بی عدالتۍ، فساد او د توپیر په هکله حساس وو. له بعثت څخه مخکې د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه هڅه او بندوبست د نیکیو پراخول وو، او کله چې د پیغمبر په مقام وټاکل شي نو هم کوشش کوه چې له ناوړه کارونو سره د مبارزې او د نیکیو ښکلي کلتور پراخ کړي او د خپل ژوند تر پایه پورې په دې لاره کې کوشش وکړ. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد د امر به معروف او نهی از منکر په څنګ کې د نصیحت رو ده هم د خلکو لپاره د څارنې د لارې په توګه کاروله او هغوی له بهرنیو دسیسو څخه خبرول. هغه حضرت په دښمن باندې په دقیقې څارنې سره د دښمن سپېره هدفونه او فعالیتونه شنډول.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نقل شوي دي کله چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ماشومتوب په وخت کې له خپلې دایې میرمن حلیمه سعدیه سره وو، یو ورځ له هغې پوښتنه وکړه زما ورونه چیرته ځي؟ حلیمه ورته وویل هغوی پسونه د څرلو لپاره دشت ته بوزي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ای مورې، تا لما سره په انصاف سره چلن نری کړی، زه په سیوري کې ناست یم او زما ورونه په لمر او سخت ګرمۍ کې، او زه د دغو ورونو لپسونو څخه شیدې څښم. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غوښتنه وکړه چې له خپلو ورونو سره یو ځای شي. په سبا ورځ چې کله میرمن سعدیه حلیمه محمد صلی الله علیه و آله و سلم چمتو کړ چې لخپل ورونو سره یو ځای صحرا ته لاړ شي. د نظرمات لپاره یې د هغه په غاړه کې تعویز واچوه. پیغمبر تعویز ته لاس واچوه او هغه یې لخپل غاړه خلاص کړ او وی فرمایل، ګرانې مورې، له ما سره داسې څوک شته چې ما ساتي. دا خدای پیغمبر سره لدې چې په خپله په سیوري کې او په راحت ځای کې ناست و، په مور باندې اعتراض وکړ او له هغې وغوښتل چې انصاف وکړي. په رښتیا څوک چې په ماشومتوب کې د انصاف رعایتولو ته پام کوي، په لوی عمر کې به هم په دغه انصاف کې توجه وکړي او انصاف به رعایت کړي. د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیک اخلاق او د ځوانمردی او خاطره د مکه د ځینو خلکو په ذهنونو کې ژوندۍ و او هغوی د پیغمبر اکرم دغه ښه اخلاق د نورو خلکو لپاره بیانول. د بیلګې په توګه په امین لقب باندې د هغه حضرت شهرت له بعثت څخه د مخکې پړاو خبره ده او ټولو خلکو هغه امانت ساتونکی باله.
قدرمن اردوونکو، راوده له بدیو څخه د دفاع او د نیکیو په پراخولو کې څه مقام لري؟ آیا کولی شو د نیکی ټولنې د لرلو لپاره له هرې راودې څخه کار واخلو؟ آیا کولی شو د دروغو، د تهمت، د جنسي فساد او د نورو بې شمېره ګناهانو د جړې د ایستلو لپاره هر ډول تدبیر وکړو؟ ځینې کسان یوازې د هدف او فهکله فکر کوي او د هدف په لاره کې له هر اوزاره ګټه پورته کوي، خو د رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې د غرودات د منلو وړ نه ده. هغه حضرت به یې مهمه وینا کې د خوبای په پراخولو کې له مناسبو او نیکو راودو څخه په استفادې ټینګار کوي او فرمایي، څوک چې امر به معروف کوي باید دغه کار په خیر او د سره ترسره کړي.
پر دې اساس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره باید شرعي او نیکی لارې وپیژنو او یوازې له هغو راودو څخه ګټه پورته کړو. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ناخوښې راودې نه یوازې ګټورې او کارنده نه دي، بلکې د ټولنیزو انحرافاتو د زیاتېدا سبب هم کیږي. په مذهبي کورنیو کې د ځوانانو د انحرافي یو اساسي عامل د پلار او د مور ناسمې راودې او چلند دی. هغه پلران او میاندې چې له دیني ارزښتونو سره حساس دي، ارزښتونو ته د خپلو بچیانو د پایبندۍ لپاره په هرې رودې باندې لاس پورې کوي او البته په ځینو موردونو کې له ماتې سره مخامخ کیږي. د ټولنې ځینې کلتوري مسؤولان هم په ناپوهه توګه په ناخوښې رودې سره خلک د بدو کارونو پرېښودلو ته مجبوروي چې دا په خپله اپوټه نتیجه لري.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
دایمو ملو ملګری.
ښه ژوند کولو هنر.
گرانو محترم دوستانو د خجون کولو هنر لورسته برخه سره ز زیب شاهین
او ز دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و. هیله ده چې تر پای پورې زموږ سره مل او ملګری اوسئ.
محترم اوریدونکو، ښه ژوند د هر انسان آرزو ده، خو باید پوه شو چې یو ښه ژوند د هغه نابللي میلمه په شان نه دی چې راشي او ناڅاپي کور ته را داخل شي، بلکې ښه ژوند باید په خپله جوړ کړی شي. د ښه ژوند کولو هنر په پروګرام کې ګام په ګام پر مخ لاړو او د ژوند له بیلابیلو مهارتونو سره بلد شو. اجتماعي او وګړنیز مهارتونه چې زموږ د ژوند کیفیت بدلوي، او هم دغه راز وویل چې باید حرکت پیل کړو او للټه د وخت له ضایع کولو ډډه وکړو. دغه مهم ټکی باید هیر نکړو چې تر څو چې ځوان لوړ نکړو د ژوند سویه مهم نشي لوړې دی. د ژوند مهارتونه د وګړو د سازګارې قدرت لوړوي. وګړي کولای شي چې اجتماعي مسؤلیتونه او شخصي ژوند خکړي او خپل وسونه وخی او د مشکلاتو په وارولو کې د بې وسۍ له امله له تاوانونو په امان کې پاتې شي. لومړی باید د سم تفکر په مهارت سنبال شو، پوه شو چې تجربه، مطالعه، له نورو درس او عبرت اخستل، له نورو سره سلا او مشوره او داسې نور زموږ ذهن خلاصوي او زموږ د تفکر قدرت زیاتوي. په خپل ځان کې په تفکر کولو، د طبیعت په پیژندلو، د خدای تعالی په پیژندلو او د پنځون دراس په پوهیدلو سره په عالم کې خپل ځای پیدا کړو او هغه وخت لزانه وپوښتو، خدای تعالی زه د څه شي لپاره پیدا کړی یم او زما مسؤلیت څه دی؟
کېدو لپاره اړمن یو چې په یوه هنداره کې خپل حقیقي زه ووینو. لزانه د خبرېدو مهارت د هر وګړي د کمزورتیا او قدرت د ټکو پیژندل دي. که هر وګړي لزانه خپل حقیقي انزور ترلاسه کړي او خپل ګروهنې او اړتیاوې خې وپیژني، نو په خپلو وسونو، کمزورتیاو، وړتیاو او کمیو ډېر ښه پوهېدلی شي چې دا کار د چارو په مخ بوتللو کې ورسره ډېره ښه مرسته کولی شي. همدارنګ هغه امکانات چې لرو او بیا د خپلو ارزوګانو او ارمانونو لیست چمتو کړو او بیا یې یو جاجونه وکړو، د خپل ژوند هدف وټاکو، په ژوند کې بیا د مهمو هدفونو لیست برابر کړو او لومبېتوبونه مشخص کړو او بیا د خپلو هدفونو لپاره په پوره زړه او توان سره هڅه وکړو. خو دغه ټکي ته باید پام وشي چې هدفونه باید حقیقي وي، غیر واقعي هدفونه معنا او ګټه نه لري، ځکه چې هر څومره ورپاره هڅه او زیار وستل شي نو بیا هم بندون ته رسو. که د خپل وړتیاو او امکاناتو په اساس خپل هدفونه وټاکو نو ورته رسیدل به نږدې او اسانه وي.
له پیژندلو وروسته د وخت مدیریت ډیر اهمیت لري. د وخت سم مدیریت یعنی د فرصت نه ضایع کول او له شیبو، دقیقو، ساعتونو، ورځو او کلونو سمه او دقیقه استفاده چې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وګړي مرسته وکړي. د وخت مدیریت یو ډیره مهمه مسله ده. په تیره بیا په دغه د ټکنالوژي او چټکتیا په پړاو کې ورته ډیر پام شوی دی. البته په اسلام او نورو آسمانی کتابونو او همدغه راز د رسول الله مبارک، امام علي او نورو معصوم امامانو په زرینو اقوالو کې هم د وخت اهمیت او د وخت د نه ضایع کولو موضوع ډیره ښه او روښانه بیان شوې ده. مثلا د قران کریم په بقری سوره کې د کال د میاشتو او موسمونو په اړه راغلی دی. ووایا چې دا میاشتې د خلکو د ژوند د نظام لپاره د وختونو خودنه کوي. حضرت امام علی علیه السلام هم په یو وینا کې فرمایي، لننه دې د سبا لپاره توخه واخله او د وخت پیدا کول غنیمت وګڼه او له فرصت مهلت او امکاناتو استفاده وکړه. د وخت د مدیریت او هدف ته د رسیدو په لار کې د حرکت لپاره پیاوړې اراده، هڅه، لماتو نه وېرېده او سخت کوشش ته اړتیا لري. په حقیقت کې د ژوند خکېده ولوله او شوق غواړي او هڅه او جدیتوب. په دنیا کې ډېر ترلاسه شوي بریالیتوبونه د دې نتیجه ده چې یو وګړی اراده وکړي چې بریالی شي. څېړاندې وایي چې ولوله او شوق د مثبت فکر نتیجه ده، نو ځکه منفي فکر کول د ښه ژوند کولو په لاره کې ډېر لوی خنډ حسابېږي.
یو انسان د خجون کولو او خپلو هدفونو ته د رسیدو هڅې او کوشش لپاره سلامتیا ته اړتیا لري. خپلو خوړو ته پام او خپلې اروا ته توجه هغه مسله ده چې باید ترې غافل نشو. د بدن په سلامتیا کې د خوړو انډول، ورزش، مثبت فکر، پوره خوب، سخل وغیرہ ډیر اهمیت لري. لبل پلوه اروایي سلامتیا هم له بدني سلامتیا کم اهمیت نه لري. له خدای تعالی سره ارتباط، په ځان کې د مانویت پیاوړی کول، له نورو سالمو انسانانو سره ارتباط، په تیره بیا د کورنۍ له وګړو سره رابطه او تعلقات د وګړي په اروایي سلامتیا کې ډیر تاثیر لري. د ښه ژوند کولو لپاره باید مینه وکړو او مینه ترلاسه کړو. مینه د آبی حیات په شان ده چې که غوسه شي نو وګړي د یو مړاوي ګل په شان شي. مهرباني د ورخت ته چې ژوند هوا تازه کوي او غوټه په ګلونو بدلوي. د خپل کورنۍ له غړو سره مثبت ارتباط ډیره ګټه لري. له احترام او مینې ډک چلند په تیر بیا له مور او پلار سره ډیر زیات اهمیت لري. هغوی د مینې، ایثار او لزانه تیرېدنې سرچینې دي او خپل عمر یې لکه د باغبان په شان د خپلو بچیانو لپاره لګولې دي. د هغو قدرونه او د هغو د حرمت خیال ساتل د یو وګړي د تکامل له نخو نښانو څخه دي. همدارنګ له بلې خوا د نږدې ملګرو ساتل چې د انسان غمخوار او خواخوږي بلل کیږي، دا هم د یو وګړي په مهارتونو کې شامل دي.
خواخوږي او یو زړتوب، له نورو سره گزاره کول، د خو خبرو کول، رښتینوالی، صبر کول، د غصې او ژبې کنټرولول په یو وګړي کې د روح او روان د سلامتیا له نښو نښانو ګڼل کیږي. دغه ښکلي صفتونه ښېګړې پراخوي او د ټولنې فضا ښایسته کوي. د دې په پوټه کنزل کول، کینه، حسد، ځانمنمي، استعمار پالنه، بدرد ویل، بد اخلاقي او داسې نور بد کارونه ژوند د وګړي او د هغه د شاوخوا کسانو لپاره تریخوي. دغه رذالتونه لکه د تورو وریځو په شان دي چې ورو ورو پراخیږي او ممکنه ده د هغو په پراختیا سره د ټولنې فضا د بدیانو په لور ورکش وهل شي او آرامښت او اروایي آرامښت ګډوډ شي. نو ځکه هر وګړی د ښه کېدو لپاره باید هڅه وکړي. اوس په مډرنې دنیا کې ژوند ډېر رواني او روحي فشارونه لري چې دا د انسان په ژوند منفي اغیز شیندي او کله کله د جدي مشکلاتو او ستونزو سبب کیږي. د عصبي فشارونو د کنټرولولو پس د کولو او د منفي فکرونو په ځای د مثبتو فکرونو په ذهن کې راوستل د دغه ډول ستونزو مخه نیولی شي. مثبت انساني او اجتماعي ارتباطات ژوند ته تازه رنګ او بوی ورکوي. کله چې لزانه بد صفاتونه لری کړو او مثبت صفاتونه ورزی کړو، نو د ودی او لوړتیا لاره پیدا کوو. په دې لار کې د نورو له تجربو استفاده، د بزرګانو له ویناو استفاده او له پوهو کسانو سره سلام مشوره هم ډیر اهمیت لري.
جون سره باید مینه وکړو او د جون هرې خوږې او ترخې شیبې ته امید ورو بخو. باید له جون خوند واخلو او ټول شیبې په خاطرو بدل کړو، ځکه چې مونږ یوازې یو ځل د جون کولو فرصت پیدا کوو. له نورو عبرت اخیستل او د مناسبو بیلګو غوره کول د بدلون لپاره ډیر ښه فرصت دی. بندون ته رسیدلی ژوندونه او د هغو دلایل موږ سره مرسته کولی شي چې په هغې لارې ګام پورته نه کړو او ښه له بدو جدا کړو او له بدو لرې شو، لکه بد اخلاقي، له میرمنې یا خاوند سره مینې نه لرل، د حرکت نه کول، لټي، غفلت، دروغ، کینه، حسد وغیرہ. دا د ژوند آفتونه دي چې باید ځان ترې وساتو. له خپلې کورنۍ سره وخت تیرول، د خپلو بچیانو ښه تربیت او روزل، له نورو سره مرسته او خواخوږي، د خپلې ژمنې پوره کول، رښتیا ویل، دا ټول د ښه ژوند کولو مهارتونه دي چې د ژوند ټولې شیبې ورسره ښایسته کولی شو او ښه ژوند تجربه کولی شو. هیله لرو چې هغه څه چې په دغه پروګرام کې ور باندې وغږېدو د ښه ژوند کولو کې موږ سره مرسته او مدد وکړي.
درنو محترم اوریدونکو، د ښه ژوند کولو د هنر د پروګرام وروستۍ برخه مو واورېده چې پکې د یو ښه ژوند کولو مختلفې طریقې تاسو ته بیان شوې. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي، نو تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری شه.